په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د تمې خلاف نړیوالو له دې هیواد سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ وکړ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د ادارې فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې له مشر سره مو د حقیقت سره په 19 پروګرام کې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو په باب خبرې کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. محمد قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغان کډوالو په اړه د بحث په هدف سویس ته ولاړی. د جوزجان یو چارواکی وایي 15 محلي پولیس له طالبانو سره یوځای سوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې پینټاګون وایي په د عراق د موسل په ښار کې په هوایي حمله کې د 19 عراقي حکومت پلوه وسلوالو د وژل کېدو راپورونه څېړي. د هم بشپړ خبرونه. د بروکسل کانفرنس د څلورو راتلونکو کلونو په مخه افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې په اعلان سره پای ته ورسید. د اروپای ټولنې د نړیوالې همغږۍ او پراختیا کمیشنر نیوین میمیسا د بروکسل کانفرنس په پای کې ویل دا یو وخت نه دی چې اوس مهال د افغانستان له خلکو سره مرستې او یا د هغوی لپاره پانګونې کمې سي.
د ویز عدالت ایم چې په خوشحالي سره اعلان وکړم چې نن مو په ګډه ژمنه وکړه چې د څلورو راتلونکو کلونو لپاره له افغانستان سره د پام وړ اندازه پیسې یعنی 15.2 میلیارد امریکایي ډالر مرسته اعلان کړو. په دې نسخه کې افغان ولسمشر اشرف غني ویل له دې ژمنې سره نړیوالو ته د افغانستان اعتبار نور هم زیات شو.
دوی دا یو ژمنه ده. د دې تعهد پر ځای کول په نړیوالې ټولنې پورې اړه نه لري، دا په افغانانو پورې اړه لري.
تمه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره دا څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې په بنسټیزو برخو، شی حکومتوالۍ او بیلابیلو پروژو ولګول سي. وړاندې په دې اړه نور جزئیات اوریدلی سي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه د سویس پلازمینې ژنیف ته ولاړ. د ښاغلي عبدالله په ټویټر پاڼه کې راغلی چې نوموړی به په ژنیف کې په یو دورزنی کنفرانس کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې وسي، خو په دې هکله ډېر جزئیات نه دي خپره سوي. اجرایي رئیس د بروکسل تر کنفرانس وروسته ژنیف ته روان شوی دی. د جوزجان یو چارواکی په دې ولایت کې له طالبان سره د 15 محلي پولیسو د ځای کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه پولیس په وروستیو 3 ورځو کې په درزاب او قوشتی په ولسوالۍ کې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. دوی هغوی یعنی محلي پولیسو له طالبانو سره اړیکه ټینګه کړې وه، ورسره یو ځای سول. ښاغلي غفوري زیاته کړه چې په درزاب او قوشتی په ولسوالۍ کې یو شمېر پوستې هم طالبانو نیولې دي. په کندوز کې روغتونونه د جګړو له امله تړل سي او د ټپیانو درملنه نه کیږي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې یوازې 220 روغتون فعال و چې د افغان پوځیانو او طالبانو د سختې جګړې له امله وتړل سو. ښاغلی عالم له مرستندوی ټولنو وغوښتل چې ژر تر ژره د ټپیانو د درملنې په هدف بیړنۍ مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له کورونی چار وزارت سره د 492 زری موټر مرسته وکړه. د کورونی چار وزارت مرستیال مرتضی رحیمی ویل دی چې له دې ډلې د چهارشنبې په ورځ ملي پولیسو ته 246 هموی موټر تسلیم سول. شغلی رحیمی زیاته کړه
222 هموی باقی مونده په قطعات خاص
222 هموی موټر پاتې دي چې ډېر ژر به خاصو ځواکونو، نظمامه پوځیانو، سرحدي قطعاتو نورو اړوندو زونونو ته توزیع سي. د کورونی چار وزارت مرستیال زیاتوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې څه باندې 80,000 میله نوي امریکایي وسلې هم ملي پولیسو ته د هغوی د لاسنبالتیا په خاطر ورکړل سي.
پینټاګون وایي دا هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د موسل په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 19 د عراق د حکومت پلوي سونی وسلوال وژل سوي دي. په موسل کې حکومتي ځواکونه پیاوړي سوي چې دا ښار بیرته د اسلامي دولت له ډلې ونیسي. د سونی ملیشو یوه قمندان وویل چې پر غړو یې په حاجالي سیمه کې پرون وروسته له هغې بمباري وسوه چې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره څو ساعته په نښتو کې ښکېل وه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل پر دې سیمه یې د عراقي ځواکونو د غوښتنې په اساس بمباري کړې او یوه ودانۍ یې ویجاړه کړې او د دښمن اته وسلوالې وژلې دي. د ائتلاف یو ویاند وویل چې موږ ته هغه راپورونه رسېدلي چې وایي په دغې ودانۍ کې چې لګېدلې سوني قومي ملیشې وې او هغه جدي څېړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د متحده ایالاتونو د روان اونۍ لاغې پریکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې له مسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې، پرون له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه خبرې بیرته پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کیری او لاوروف په ټلیفون د سوریې، اوکراین او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړې. دغه وزارت وویل چې دغه خبرې له هغه چوکاټه بهر ترسره سوي چې 48 ساعته مخکې په محاصره سوي حلب ښار د روسیې د بمبارۍ د دوام له امله رامنځته سوی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل هغه وضعیت ته په پام سره چې په حلب کې روان دی، دا به زموږ لپاره غیر مسؤولانه وي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ابتدایي تماس ونه لرو. ټونر وویل کاري دغه راز د سوریې په اړه د بریتانیا، اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ترکیې او قطر له ډیپلوماتانو سره هم خبرې وکړې. د سوریې په اړه په بل خبر کې راغلی چې فرانسه هڅه کوي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مسوبې لپاره ملاتړ جلب کړي چې له امله به د سوریې په جګړه ځپلي حلب ښار کې اوربان ټینګس او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د اکتوبر په 6 د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرولت سره وګوري. د دغې لیدنې جزئیات نه دي شریک سوي، خو دا لیدنه په داسې حال کې وسی چې د مسکو او لویدیز ترمنځ لانجې وروسته له هغې زیاتې سوي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو په ضد د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا د چهارشنبه په ورځ وویل چې هڅه به وکړي چې په حلب کې د اوربند ټینګښت او ملکیانو ته د مرستو د رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د نوې مسوبې په اړه د روسیې ملاتړ او لیوالتیا جلب کړي. ایرولت ویلي چې لاوروف ته به وایي چې په محاصره سوي ښار حلب کې حالت د منلو نه دی او دوام نسي کولی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ژان ایرولت به بله ورځ واشنګټن ته هم سفر وکړي څو د دغه نوښت په اړه د امریکایانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. او روسي چارواکي وایي دوه جنگي بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روانې سوي څو په سیمه کې له نورو جنگي روسي بیړۍ سره یو ځای سي. د روسیې د تور سمندرګي د چټکې پوځي قطعې یو ویاند ویل چې دوه بویان ډوله جنگي بیړۍ چې د اکتوبر په 4 په کریمیا کې د سویستپول له پوځي اډې نه په سیمه کې د مسکو لخوا په پوځي ګزمې کې د ګډون په هدف ووتلې. ویاند وویل دا هم ویل چې دوی تمه کوي چې په کروز میزایلو سنبالې د جنگي بیړۍ به د اکتوبر په 15 ماښام مهال مدیترانې سمندرګي ته ورسیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. بپور نوای چې په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ بیا هم نښتې روانې دي. ځینې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو یو په ښار کې پرمختګ کړی. دغه راز د کندوز د عامې روغتیا رئیس وایي چې د جګړو له امله یوازنی فعال روغتون هم تړل شوی دی. د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د تمې خلاف نړیوالو د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه.
We have pledged together an impressive amount of $15.2 billion.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ وکړ.
We will continue to support the efforts to try to find a peaceful solution for reconciliation.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د انصاف پلټه کې او حقیقت سره د حقیقت د په ونیس پروګرام کې مو د اداري فساد پر ضد مبارزې څارنې د عالی ادارې له مشر سره خبرې کړې.
مشکلات لري، مشکلات په دې کې ده چې داغت مقامات د دوسیې تعقیبول ډېر قاطعیت او ډېر ارادې غواړي.
په کندوز کې نن څلورمه ورځ ده چې د کندوز ښار ځینې برخې وسلوالو طالبانو نیولې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي، خو له کندوزه نوي راپورونه وایي چې تر اوسه په دې ښار کې وسلوال طالبان پر ځینو د ښار په ځینو برخو کنټرول لري او په ځینو سیمو یې نوې حملې پیل کړي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شیبه سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه، زه خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. همدا شیبه زه د کندوز ښار جنوبي څنډه یعنی د نوې د امنیت کمدانې نوې ودانۍ مخ خبره مو تاسو د کندوز پانتون سره او دې خواته د سپینګر چمن سره همدارنګه شرق لور ته د خوجه مشهد سیمه کې او د سینما واټسر دلته درانه جګړه روانه ده او د افغان ځواکونو لخوا هم کلک مقاومت ښودل شوی تر اوسه پورې. خو باید وویل شي چې د تېر ورځ وسلوالو طالبانو خپلو تعرضونو ته د کندوز بېلابېلو څنډو کې زور ورکړی و چې له کبله دوی یو شمېر نورې سیمې هم ونیولې. خو په ورته وخت کې په کندوز کې د سیمه چارواکي وایي چې دلته په کافي اندازه ځواکونه راغلي دي، دوی غواړي چې دا ښار ډېر ژر تصفیه کړي. د کندوز والي وایي سید محمود دانش شهزاده راډیو ته وویل چې دوی دا عملیات په دې خاطر ورو پر مخ دی ځکه وسلوال طالبان په سګر کورونو کې ځای پر ځای شوي دي، له هغه ځای نه په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي او دوی ډېر په احتیاط د ځکوی افغان ځواکونه دغه په مقابل کې ځکه چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانوري. خو بیا په وخت کې د کندوز ځای اوسیدونکي وایي چې دوی اوس مهال د خوراکي توکو د اوبو د نشوالي د برېښنا نشوالي له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې خوراکي توکي ټول په کورونو کې تمام شوي دي. دا اوسیدونکي وایي که دغه جګړه څو ساعته نور هم اوږده شي کېدای شي د دوی کوچنیان پنجری او ډیر عمر لرونکي کسان دي وږي او تګي له کبله ووژل شي.
بل آریان صاحب، تاسو اوس وایي چې وسلوالو طالبانو حمله پیل کړي. مخکې افغان امنیتي ځواکونو افغان چارواکو ویلي وو چې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي، په دې معنی چې وسلوال طالبان تر اوسه د ښار پر ځینو سیمو کنټرول لري او غواړي نور سیمې هم ونیسي.
بلې، هو، تېر ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز پانتون چې د درې ورځې د افغان ځواکونو په کنټرول کې تېر مازدیګر وسلوالو طالبان دغه پانتون یې ونیوه. یعنی تقریبا سل یو کیلومتر نور وړاندې ښار ته رانږدې شول. همدارنګه د سینما واټ یې ونیولی دی چې چوک ته تقریبا 500 متره به داسې یو د چوکو د سینما واټ فاصله دي. او همدارنګه په دغه جګړې کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه ځاني زیانونه واوښتي دي. تېره شپه هم یو مارکیټ د کونم د اداري مارکیټ سیمومان مارکیټ ته مخامخ په ده کې ور لګېدلی وو. دلته هم زیاته زیاته اوچتېدل. یعنی په ټوله کې دغه جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته او سوداګرو ته رسېدلی ده.
کراته ووایه چې په سیمه کې خو د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم هلته دیره او په تیره بیا امریکایي ځواکونه تر اوسه پورې آیا د ځواکونو هم په د افغان ځواکونو په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې کنه؟
بله، د ناتو هلیکوپټر د څو ورځو راهیسې د څلورم ورځ د کندوز په فضا کې ګرځي راګرځي او هغه ځای کې چې طالبان میشت دي هغه ځینې د برید لاندې نیسي. خو بیا د کندوز سیمیز چارواکو په وینا چې د ناتو ځواکونه چې دلته راغلي فقط دوی صرف د مشورې ورکولو په برخه کې دوی سره مرسته کوي.
آریان صاحب د کندوز د عام روغتیا رئیس تیر ماخام حامد ډاکټر حامد عالم ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې یوازنی فعال روغتون 220 بستریز روغتون هغه هم پرون وتړل شو. آیا دا روغتون تړل شوی؟ که چیرې تړل شوی د دې جګړې ټپیان چیرې وړل کیږي؟
دا روختون هم داسې د کندوز سیمه چارواکي دغه خونه تاییدوي. دوه ورځې وړاندې دغه روختون د دولتي ځواکونو په کنټرول کې و، خو اوس داسې ګونګسي دي چې دغه روختون هم طالبانو نیولی ده. څو شېبې وړاندې ما له خپل هم په دې اړه د روختونو چارواکو سره خبرې کولې. هغوی ما ته ویلې که زموږ معذرت ومني، موږ پرېږده خپل کار ته، موږ خبرې نه کوو، ځکه اتمان څه قیدات وضع شوی دی چې دوی له خبر کولو څخه هم ډډه وکړه. زیاتره کسان چې ما خپل په ښار کې ولیدل، دوی د خپل دغه ټپیان کسان یې په اوږو نیولي، یا په لاسټیک را اچولي یا په ټکو کې اچولي دي. بس سرګردانه چې کوم خوی ویسي، څوک یې هوایي ډګر لور ته انتقالوي، څو دي پوځي شفاخانې کلینیکونه چې هلته درمل ویسي.
دغه وضعیت چې تاسو اوس تصویر ورکوئ، دا خو ډېر یو وحشتناک تصویر دی. سیمه ییز چارواکي څه وایي د دغه وضعیت د ختمولو لپاره، او له مرکزي حکومت له کابله هم آیا کوم ملاتړ ورسېدلی؟ بلې، بلې مهرباني.
د کندوز سیمه چار دا څلورمه ورځ ده چې دوی همدا وایي موږ عملیات کوو، کافي ځواکونه راغلي دي. دا نور معلومه نه ده چې کله به دوی وتوانېږي چې دغه ښار په بشپړه توګه طالبانو له ولکې څخه پاکي. خو ټولې رسنۍ، ټول خبرنګاران کوي، څو والي همدارنګه د زون قمندان والي حاضر شي او پرېس کانفرنس دایر کړي د څلور ورځې جګړې په اړه پوره معلومات وړاندې کړي. خو په ډېر خوشحالۍ سره باید ووایم چې دغه چارواکي نه حاضرېږي چې یو کانفرنس ورکړي یا یو لنډه مرکه وکړي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان چې د کندوز د ښار د امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، وضعیت د کندوز ښار ډیر خراب دی. وسلوالو طالبانو پر ځینو نورو سیمو هم حمله پیل کړي. لکه څنګه چې مو واورید، د ملکي وګړو وضعیت هم ډیر خراب دی. خوراکي موادو او نور د اړتیا وړ موادو ته اړتیا لري، او په ښار کې روغتیایي خدمات هم دوی ته نه رسیږي. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، اکثره چارواکي د ښار د بد وضعیت په اړه څه نه وایي. خو د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې یوه ورځ مخکې د کندوز د 220 بستریز روغتون مخې ته جګړه پیل شوه، چې ورسره د دغه روغتون دروازې هم د ټپیانو په مخ وتړل شوې. نو تفصیل به د صفي الله اسلام په راپورټ کې واورو.
په کندوز کې د جګړې د شدت له امله د ټپیانو د درملنې یوازینی فعال روغتون هم تړل شوی دی. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په مازدیګر د 220 بستریز روغتون مخ ته جګړه پیل شو، چې ورسره دغه روغتون ته د ټپیانو راوړل بند او دروازې وتړل شوې. ښاغلی عالم وایي روغتون نن له مازدیګر وروسته د جګړې په ډګر بدل شوی. د روغتون مخې ته جګړه وه او د ټپیانو راتګ بند شوی دی. نن 28 ټپیان راوړل شوي او خو اوس د روغتون دروازې تړلې دي. له مرستندویه ټولنو او روغتیایي سازمانونو غواړو چې په دې سخت وخت کې له موږ سره بیړنۍ مرستې وکړي. ښاغلی عالم وایي د جګړې له پیل چې درې ورځې پرې اوښتي، هره ورځ لسګونه ټپیان ورول شوي او لومړنۍ مرستې ورسره شوي دي. په کندوز کې له دوشنبې راهیسې چې د ښار ځینې سیمې طالبانو نیولې وې، جګړې زور واخیست او تر ټولو غټه قرباني ملکیان ورکړه. د جګړې له لومړۍ ورځې د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ د هوایي عملیاتو خبر تایید شو، او ناټو هم ویلي چې امریکایي الوتکو د مخالفینو پر ضد هوایي حملې کړې او د ضرورت له مخې به دوام ورکوي. د کندوز ځینې فعالان بیا د جګړې په ښکېلو خواو توند انتقاد کوي چې د ملکانو ژوند ته پاملرنه نه کوي او خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره له هغوی قرباني اخلي. یو له دغو فعالانو اسمت مسلم دی چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولت او وسلوال طالبان د کندوزیانو د مرګ ژوبلې عاملین وبلل.
کندوزیان حتی د تښتېدو لاره نه لري چې په کومه ووځي. دوی د خلکو نسپار جوړوي، دواړه غاړې جوړوي، هم دولت هم طالبان. اوله ورځ باندې 100 نفر زخمیان شوي دي. د دومه ورځ باندې 43 نفر شفاخانې ته وړل شوي دي. پرون 68 نفر، 23 نفر. ولې د 4 بجو نه را پدی خو روغتون هغه مز بنده.
د کندوز حوزوي روغتون هم د جګړې د ټپیانو شمیر له رسنیو سره شریک کړی چې لمخې یوازې تر سه شنبې پورې څه باندې 150 ټپیان روغتون ته وړل شوي وو. د افغان ولسم شر مرستيال ویان د وخان مینا پال بیا وای چې حکومت د ملکیانو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره په احتیاط سره عملیات مختوړي خو وسلوال مخالفین له ملکیانو د سپر پتوګه کار اخلي.
ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغانستان ولسم شر ډېر جدي هدایت ورکړی دی. ولې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو دشمنان د خلکو څخه د سپر پتوګه باندې کار اخلي، د هغوی د کورونو څخه مورچلې او سنگرونه جوړوي. د کندوز په عملیاتو کې لویه ستونزه هم دا ده چې د افغانستان د خلکو دشمنانو د خلکو څخه د سپر پتوګه باندې کار اخیستی.
تر دې مخکې امنیتي ارګانونو هم د ملکیانو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره د عملیاتو د ورو مخته وړلو خبره کړې وه او ویلي وو چې طالبان اکثرو کورونو او ودانیو ته اور ورته کړی دی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي چې له ملکیانو د سپر پتوګه کار اخلي، خو په ښار کې لا هم د خپلو کسانو د موجودیت ادعا کړې ده.
دا یوازې کندوز نه دی چې امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی، بلکې د افغانستان په جنوب، هلمند او دغه راز اوروزګان او ځینو نورو څنګلورو سیمو امنیتي وضعیت هم خراب دی. د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا جګړې دوام لري. د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې همدا شیبه روانې دي. وسلوالو د نادلي او مرجي ولسوالۍ عمومي لارې نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دی چې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی وایي وسلوال هڅه کوي د درېمې حوزې د لارې د هلمند سیند څنډو ته ځان ورسوي، خو افغان کماندو او پولیس په وړاندې مقاومت کوي. د لښکرګاه په لویدیځ کې د جګړې د اوږدېدو سره خلکو کورونه خالی کړي دي. د سیمې خلک وایي که جګړه داسې اوږده شي د لوږې او قحطۍ سره به مخامخ شي. نور حالید الیاس دهی په رپورټ کې.
د لښکرګاه په لویدیځ کې ټوله سیمه ډزو نیولې ده. وسلوال د ورځې په تیرېدو سره د ښار په درېیم امنیتي حوزه کې پرمختګ کوي. په بولان کې اکثره ملکی کورونه په پوستو اوښتي دي. د جګړې دواړه خواوې د کوڅو او سرایونو څخه د ترکشونو استفاده کوي. مرجې ته پر غځېدلي سړک افغان ځواکونه او د هغوی هموی ټانګونه ګرځي او په کورونو او کلیو کې وسلوال دي. په درېیم حوزه کې د جګړې دوهمه اونۍ پیل کیږي. افغان ځواکونه او وسلوال یو پر بل د سپکو وسلو څخه ډېره خو کله کله د هوانونو نه هم استفاده کوي چې په ملکی کورونو کې چې په اکثریت ګمان خالي دي لګیږي او هغوی ته زیان اړوي. د بولان د چوک څخه لویدیځ لور ته په 3 کیلومترۍ کې د نادلي او مرجید ولارې ته څیرمه د ملکی کورونو په منځ کې د مخابراتي شبکو پر یو لوړ ټاور د وسلوالو سپین بیرغ له ډیرو لیرو سیمو لیدل کیږي. د وسلوالو دغه بیرغ ته هر ځای هم خلک ولاړ وي او سیلې کوي. د بولان د یو کلي ملا چې د جګړې له ویرې خپل ماشومان پر موټر سایکل له سیمې باسي، ازادي راډیو ته د جنګونو او ناامنیو کیسه کوي.
بس ټکان دي خلک په عذاب دي. د کلي سوځي نو خلک د دوه چم په عذاب دي چې دا زموږ منطقه چې موږ وځو خو چندانې شی نشته، مستن طالبان نشته او دا بس دغه ټکان سوځو. نو دغه ټکان سوځو دا نه د جمعې راشي دا وجد د خراب شوی. نو خلک بس ګرده پر وتلو دي، خلک په عذاب دي.
د جګړې د پیل په ورځو کې ډیرو خلکو یوازې ښځې او ماشومان امن سیمو ته انتقال کړي دي، خو اوس چې د جګړې دوهمه اونۍ پیل کیږي د نږدې سیمو خلک ورو ورو امنیتي ځواکونو ته مراجعه کوي او خپل د اړتیا وړ توکي د کورونو باسي. په بولان کې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې راټول شوي څو تنکي ځوانان چې د کورونو توکي باسي وایي ځینې وخت د جنګ شکیل خواوې د توکو د ایستلو اجازه نه ورکوي.
سردار ولی دا بولان لوړ ده، جنگ روان دی او عسکرو را شاته که درایه ځنیونی وینو خپله موږ پلیس کم دي سره وداس چې باید ډېر سي و خلک داسې په عذاب دي. مانا دا اوس دا خلک نه ویني ګده بار سپله و خلک ګده روان د کورونه ورې لاکړل والا جنګ چې شروع دی. نوی جان آقا
چه خبری دلتا؟
دلتا خبری دی چه آراز دا پولیس نیستی بعد آراز مخالفین نیستی جنگ دی. نو دلتو مشت سوکو دام جنگ تکان که آغام جنگ که آغادم رازو نوش پا کورو که اوشتا دیدم زی پا کورو که گرد خالا گروانی پا دیخد چه امنیت راشی نوی سوخ پا دا کور نزی امنیت نستا یا آراز دا نیستی دا زای کمربان دا یا آراز آقا نیستی خطرناک دی. آقا کردیم بازار نپیردی حکومت وای چه پا بازار کم شاید جنگ شروع سی بازار تا نشدی وست دا خواران چیر ولار سی گرد.
په دې وروستیو لنډو ورځو کې وسلوالو نه یوازې د بولان په درېمه امنیتي حوزه کې جنګونو ته زور ورکړی دی، بلکې د ښار په شمال کې د دوهم امنیتي حوزې پر امنیتي کمربند خپل بریدونه ډیر کړي دي، چې له امله د پنجاب کلا او سره ګودر په سیمو کې د ځینو پوستو د سکوت تر څنګ امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اړولي دي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د مرجی او نادلي ولسوالۍ لور ته غزیدلې لارې د تیرو دوو ورځو راهیسې په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، د ولایت د مقام د نظامي شورا د پریکړې پر اساس د دغه دوو ولسوالیو د لویو لارو هغه پوستې چې د شدیدو جګړو سره مخامخ وي ټولې کړي دي او سرتیر یې لشکرګاه ته نږدې په امنیتي کمربند کې ځپزه سوي دي. خو په بولان کې د وسلوالو په ضد جنګېدونکي کمانډوي سرتیري وایي دواړې لارې بیرته پرانیزي او غواړي چې مارجا او نادلي ولسوالۍ د لشکرګاه سره وصل کړي.
پیش کردیم و پرسوندان های ما فعلا در اوجه جا بجا استاسه های آنتن او طرف هم از آنه اون کمربند مینه بپرانیم خلاص است، از ما ختم است.
دیگه اکثرت پوست های ما از جنب او طرف است. ما میخواییم خود که تزمو اندیوال های خود وصل بسازیم.
اول خود چمون گرال و ساحت در تنگتیل یعنی در چرایی پوری در ساحت مخالفین لاست که و در زهین در گرد زهین تاس گوری در زهینی که مینه نیزای بزای کرد و لار بنده کرد و منګه دلا را خلاص کړه څه مشکل نه لري او ان شاء الله پلان لرو چې د مارجی او د نادلی خواته سرکونه نورم خلاص کړو د خلکو په مخ د ترافیکو پر مخ خپل خلک آرام ژوندۍ ته دوام ورکړي.
د هلمند جګړه ځکه ورځ تر بلې سختېږي چې وسلوالو په یو وخت کې د ښار د څلورو خواو پر امنیتي کمربند سربېره په نادلی، مارجی، ناوې او خنشین ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو ډلهییز بریدونه ډېر کړي دي. کتونکو وایي د هلمند په جګړه کې د میاشتو راهیسې د بوختو او ستړو سرتیرو پر ځای که چیرې نه وي او تازه دمي سرتیرو په دندو ونه ګمارل سي اسانه به نه وي چې په موجودو سرتیرو اوسنۍ روانه جګړه چې په خورا سرعت د ښار په لور نږدې کېږي مهار کړل سي. محمد الیاس تای، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0040022111 یاو یاو پینزه.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د افغانستان لانجه د جګړې له لارې نشي حل کېدلی، بلکې یوازنۍ حل لاره سیاسي حل لاره ده او خبرې اترې. یان ستولتنبرګ په بروسل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې پیاوړی افغان پوځ او ورنه د ناتو کلک ملاتړ د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل لارې اساس دی. د بروکسل د کانفرانس په څنډه کې دا هم وویل چې له افغان پوځیانو او عامو خلکو به د ناتو ملاتړ همداسې دوام وکړي. ناتو د دې کانفرانس یوه ګډونواله وه. په دې کانفرانس کې د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او ادارو استازو ګډون کړی وو او د راتلونکو څلورو کلونو په مخې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بروکسل نړیواله دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د 15 هیوادو او شاوخوا شپږ ویشت نړیوالو موسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له ژمنې سره پای ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د نړیوالې پراختیا او همکارۍ مشر نوین ممیتسا د بروکسل د غونډې په پای کې د مرستو کره شمېره اعلان کړه چې له افغانستان سره یې ژمنه وشوه. خوشحاله یم چې نن موږ ټول د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې اعلانوو. 15.2 میلیارد ډالر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره. په دې مرستو کې تر ټولو زیاته اروپایي ټولنې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو تر اعلان وروسته وویل چې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره 15.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرستې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له مګرینی سره په ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل
This is a promise. Redeeming of this promise.
دا یو شمنه ده چې د دې شمنې په لیکول اوس تر نړیوالې ټولنې د افغانستان له ملت سره ارتباط لري. نړیواله ټولنه له افغانستان په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل د غونډې تر څنګ له خبریالانو سره په یوې غونډې کې وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه مرستو ته چمتو شوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د بروکسل په غونډه کې وویل سربیره پر دې چې مرسته کوونکي هیوادونه له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، د دې سربیره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له دلچسپي ښکاري چې نړیواله ټولنه تر 15 کال وروسته بیا هم د افغانانو تر څنګ په ډېر قوت ولاړه ده. احمد شیبر، بروکسل.
د بروکسل د غونډې په اړه نن د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې هم بحث کیږي. دا پروګرام دریو بجو پیلېږي تر پنځو بجو دوام کوي. تاسو هم کولی شئ چې د بروکسل د کنفرانس او له افغانستان سره د شویو ژمنو په اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم له میلمنو او چارواکو که کومه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې له مشر سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي. خو اوس قسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د بروکسل نړیوال کانفرنس د څلورو راتلونکو کلونو په مخه افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې په اعلان سره پای ته ورسید. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه د سویس پلازمینه جنیف ته ولاړ. د ښاغلي عبدالله په ټویټر پاڼه راغلی چې نوموړی به په جنیف کې په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون وکړي چې پکې به په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې وسي. د جوزجان یو چارواکی وایي په دې ولایت کې له طالبانو سره د 15 محلي پولیسو د محلی پولیسو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. پنټاګون وایي د غوراپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د موسل په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 19 د عراق د حکومت پلوي سنی وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د متحده ایالاتونو د رواني اونۍ لاق پریکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له مسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې، پرون له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه خبرې بیرته پیل کړې. فرانسا هڅه کوي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مسوبې لپاره ملاتړ جلب کړي چې له امله به یې د سوریې په جګړه ځپلي حلب ښار کې اوربان ټینګ او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. روسي چارواکي وایي دوه جنګي بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روانې سوي څو په سیمه کې له نورو جنګي روسي بیړۍ سره یو ځای سي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپای ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې پاس کېدل تاریخي اقدام وباله.
غواړی د خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې مشر حسین فخری وایي چې په افغانستان کې د لوړ پوړو چارواکو د فساد دوسیو څېړل دومره اسانه کار نه دی.
مشکلات لري، مشکلات په دې کې ده چې داغت مقامات د دوسیې تعقیبول ډېر قاطعیت او ډېر ارادي غواړي.
د حقیقت دی په اونیس پروګرام کې مو له ښاغلي فخري سره مرکه کړې ده. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تمکیګو پراپورونو کې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي هواریدای، بلکې یوازینی حل لارې خبرې اترې دي. یان ستولتنبرګ په بروسل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پیاوړی افغان پوځ او د ناتو کلک ملاتړ د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل لارې اساس دی. سفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
ناتو او د افغانستان نور نړیوال متحدین له افغانانو سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د خپل ملاتړ او مرستې په دوام ټینګار کوي. د نورو ټولو چارواکو ترڅنګ د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان امنیت او پرمختګ یو ډول ارزښت لري او د بروسل کانفرنس له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډیر مهم وو. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د نړیوالو د مرستې ترڅنګ ناتو د افغانستان د جګړې او لانجې د سیاسي حل ملاتړ کړی او دوام به ورکوي. موږ د خبرو لپاره د هرې سیاسي حل لارې ملاتړ کوو او په اوږدمهال کې باید د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره د خبرو له لارې سیاسي حل ترلاسه شي. خو فکر کوم د دې مسئلې د درک لپاره د یوې پیاوړې اردو او د سوله ییزې حل لارې لپاره د سیاسي حل ترمنځ هیڅ خنډ موجود نه وي. په مقابل لوري کې طالبان او نورې ټولې مخالفې ډلې چې فکر کوي په جګړې سره بریالی کېدای شي، هغوی په رښتیا هم نه غواړي چې یو سیاسي حل لار ولټوي.
engage in a real effort to find a political solution.
د ناتو عمومي منشي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه چې د افغانستان پیاوړي اردو او د ناتو کلک ملاتړ به د افغانستان د کړکېچ د حل اساس کېږي. یانس سټولټنبرګ همداراز ټینګار وکړ چې په جولای میاشت کې د ورسا د غونډې له مخې به 14,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې حضور ولري. د نوموړي په خبره دا پوځیان به په جګړه کې ونډه نه اخلي او یوازې به د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او تجهیز ته دوام ورکوي. د چهارشنبې پر ورځ تر څلورو نورو کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې له اعلان سره سم د ناتو عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان یوازې نه پرېږدي او تل ترې ملاتړ کوي.
continue to support you.
They way ناتو به د تاسو ملاتړ ته دوام ورکوي. ناتو تقریبا له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې و. موږ د افغان پوځیانو روزنې او همکارۍ ته دوام ورکوو او د افغان پوځ تمویل به زموږ لخوا جاری وي. د بروسل کانفرنس کې چې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځ تر سره شو، د اویا هیوادونو او شلو سازمانونو مشرانو د افغانستان د 15 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب، امنیت او پرمختګ ټینګار وکړ. امریکا، اروپایي ټولنه او د ناتو غړي هیوادونه هیله څرګندوي چې د بروسل ناسته به حکومت په دې برلاسه کړي چې عملی اصلاحات راولي او له دې ډاډ ورکړي چې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه شوې مرستې به نه ضایع کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسل اشرف پن صفه اوریدلای شي. مخکمو د کندوز او د غراز د هلمند امنیتي وضعیت په اړه راپورونه واوریدل. د فراه ولایت اوسیدونکو هم په دې ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وروستیو ورځو کې د دولت وسلوال مخالفان د دولت د دې ولایت مرکز ته ورنږدې شوي دي. خو له بلې خوا د فراه ولایتي چارواکي د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی کافي امکانات لري او کولی شي چې د فراه د ښار او ولسوالیو دفاع وکړي. نور حالې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت اوسیدونکي د دغه ولایت روان امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې امنیتي چارواکي باید د دغه ولایت د امنیت تامین لپاره نور کوټلي ګامونه هم واخلي. د فراه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت په سوال مخالفانو پراخ شون د دغه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې دوی اندېښمن کړی دی. د فراه اوسیدونکي د مرکزي دولت غواړي چې دغه ولایت امنیت ته ډیره پاملرنه وکړي.
چې ولسوالیان دي هغه د طالبانو په لاس کې دي او ډیر هغه حاکمیت پر ولسوالیانو باندې نه لري. د فراه د امنیت هغه اندېښمن وړ دی ځکه چې دلته یو داسې اوازه ده چې طالبان غواړي د فراه په ښار باندې حمله راي.
وضعیت امنیت فعلا در فراه به یک حالت بحرانی مواجهه و مردم همه در حالت و اضطراب و پریشان حالی به سر میبرند. هرچند پیشتر از این هم که آوازه نبود که طالب ها بر دروازه های شهر فراه رسیده، باز هم اضطراب و پریشانی مردم در شهر کمتر بود، اما در اولسوالی و دهات مردم از این بی امنیتی و که امنیت نبود در از اون قریجات ولسوالی مردم رنج می بردن که
لبلی خواب در فراه ولایت ولایتی چارواکی پا در ولایت که در پوره امنیت در تامین داد ورکوی. در فراه والی محمد آصف ننگ سی پیوخ خبری کنفرانس که در فراه ولایت در امنیت در تامین پرده خبری که ولی و ولی چی دوی پوره زواک لیلی چی در فراه شهر ولسوالی و امنیت و ساتی. در والی پا خبر در فراه شهر هم سو امنیتی کمربند داری او دوی طولی حق نقطه پا گتکری چی زیانمنی او آسیب پذیروی.
منگا در فراه طول آسیب پذیره جایونه چې چیرته احساس مکوچه اسیب لري د غیب په تعبیه کې مو اقدام کړی ده. ښار ډیر کله مضبوط کمربند جوړ شوی ده، بیا د غنه وروسته د ولسوالۍ یو ډیر مضبوط کمربندونه جوړ شوی دي، او زمونږ لپاره مهمه حیاتی ستراتیژیک موقعیت چې دغه شارای نمبر یک ده او شارای 517 ده، دا دواړه شاراوی مسونه دي الحمدلله.
په فراه ولایت کې لیبی ونی رئیس جګړه چې په ترڅ کې د چارواکو په خبره تر اوسه سرویش تر دولت او سوال مخالفان او همداشان اته تن افغان سرتیری وژل شوی دي.
او مخیله دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي د رغونې په اړه یو راپور له کونړه لرو. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ روغتیایي مرکز 50 بستریز روغتون ته لوړ شوی دی. د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې له دې وروسته به نور اړ نه وي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د اسدآباد او جلال آباد روغتونونو ته یوسي. تفصیل یې د روحلانوري په راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ چې د اسدآباد او جلال آباد په لویه لاره موقعیت لري او په خوا کې د نرنګ، خاص کونړ او نورګل ولسوالۍ پرتې دي، د دغو سیمو د ترافیکي پیښو ټپیان او ناروغان به د روغتون د نشتوالي په وجه جلال آباد او اسدآباد ته انتقالېدل، خو اوس چې کلینیک په روغتون بدل شو د خلکو یاد ستونزې به تر ډیره خپله په څوکۍ کې حل کیږي. په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي میرمن وګما ساپۍ څوک چې خپل هم د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده وایي پوخای ولس ډیر ستونزې درلودي. هر چا نشو کولی چې خپل ناروغ د درملنې دپاره جلال آباد او اسدآباد ته انتقال کړي، او همدا وجه وه چې ډیری ناروغان به روغتون او ډاکټر ته د رسېدو په هیله مړه شول، خو اوس کولی شي چې په خپله ولسوالۍ کې د ناروغ هر ډول درملنه وکړي.
د مور او د ماشوم د ژوند د ژغورنې دپاره یو ډیر ښه زیری دی چې پخوا به زموږ ډیری خویندې د نسایي د منظم سرویس نه درلودلو له وجې نه به د مرګ سبب ګرځېده. نن خوشبختانه زموږ ماشوم او زموږ مور ژغورل کېږي د مرګ نه، دا ډیر د خوشحالۍ زیری دی. دا ټولو ته مبارک.
عام خلک هم روغتون ته د کلینیک په ارتقا خوختی.
زمونږ او ستاسو ماشومان خزه باندې به کابل ته بسلی د لجاله زو چې باطل الله ایسته بمراوه ماشومان درسي دی باندې خو زمونږ ډیر خوشاله ځکه کار کوي چې بجد ته کلینیک مونږ ته شبخانه پیدا شي دی نه بلخه کار چته.
د کونړ عام روغتیا مسولین وای د څوکۍ ولسوالۍ پسې به د اسمار، برکنډۍ او څونور کلینیکونه هم 50 بستریزو روغتونونو ته لوړ شي، خو غوښتنه یې له خلکو داده چې کله هم کوم کلینیک په روغتون بدلیږي هغه نوي او غټي ودانۍ ته اړتیا لري، او دوی په اکثرو ځایونو کې ځمکې نه لري. نو خلکو ته پکار دي چې ځمکه په واک کې ورکړي څو د تعمیرونو د نشتون ستونزه هواره شي.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادي راډیو د دیوانې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. د خبرونه د کابل ښار د یو اوسیدونکو همایون ستونزې ته ځانګړي شوې ده. د وای د دولت لخوا ورته په 1300 او یم مریض کال کې یو نومره زمکه ورکړل شوې و، خو کابل خاروالۍ دغه زمکه بل کس ته ورکړې ده. د دې ستونزې له افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
نوم یو ماین دی د غلام حضرت د غلام سګر د نسایم د غلام حضرت زیم د وروره د کندهار څخه خبرې کوم از ما یو نمبرمزه کده په احمد شاه بابا مینه د کابل کې تقریبا د پګل سو یم کال کې مرسته حکومت په راکړه و بیا د شرایط څنګه راغلی و دا شاله فراغ چې موږ د کابل فرار رسولو خو باغه سربیره موږ راتللو د دې معلومات مکوي د شروالۍ څخه شروالۍ مستویله چې یو ورځ درته ویلو د دې د شت خدای دی دا توضیح شوی نه ده تر اوسه نه شوی نه ده بیا به راته ویلو ولدا چې دا د کوچیانو او د حکومت سر دعوه ده تاسې مختلفې بانې به نور راته کولې
تا سره داسې معتبر اسناد شته چې ثابت کړي چې دا ځمکه تا ته درکړل شوې
دغه زما نمره مځکه د فاطمې په نامه باندې اړولې ده ټول شهر ستا وروره د مځکې سند دی سند ملکیت راڅخه دي او ویز د بانک راڅخه دي نقشه د مځکې راڅخه ده چې هغه نقشه کړې چې وسطه دغه رقم به تاسو تعمیر جوړوي دا ټول سندونه موږ سره مکمل راسره دي
تا د ځمکې پیسې تحویل کړي
او وخت تقریبا یو لک افغانۍ وې هغه د مځکې نقشه چې راغله سروالي په دغه طریقه باندې د مځکې باجی شي هغه پیسې مو سره واخلې د نقشه د مځکې پیسې مو سره واخلې
دا ځمکه خو به په نقشه کې ځانګړې شوې یا مشخصه شوې بي نمره درته معلومه ده
دا لمبر چې دی د ځمکې لمبر چې دی 15300 اچا دی
ستاسو د نور کسان هم شته چې ځمکې بل چاته ورکړل شوې
دی د ټول سره د رقم جفا سره لکه ما سره څه دی دغه جفا د ټول سره سره ده هر کال کې بعد د وکاله ګره کال بعد د ورتلم د سروالي سم معلومات کوي سروالي ما ته ویل لا ورو راغته تختاري توګه څه ونه ده دا کړي دا اول کال څخه دا د اوسه پوري ما غوښتنه زه غږ وروه ما سره شوالي دي به څه چې ته ده نو ما خوښ تاسو خبرې دا شوالي څه دي چې زما ته خپل انصاف را ورسېږي ما ته خپل اکر ورسېږي
ستاسو ستونزه به د مسؤولو ادارو د چارواکو تر غوږه ورسوو
د انصاف پلټکه
په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د ریاست سرپرست محمد صابر یوسفزی وپوښت محترم یوسفزی صاحب د همایون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سباند شل کاله مخکې ورته د دولت لخوا د کابل ښار په احمد شاه مینه کې د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شوي خو کابل ښاروالۍ د دې ځمکه بل چا ته ورکړې آیا داسې هم کیدای شي
چه اگر که شش ماه یکت زمین نمیگیره پول تحویل نمیکنه و زمین ازش مسترد میشه
زموږ د مقرره دویشته ماده وایي څوک چې یو ځمکه واخلي او په شپږ میاشتو کې پیسې تحویل نه کړي ځمکه مستردېږي او که اخیستې ځمکه په دوو کلونو کې جوړه نه کړي هغه هم مستردېږي خو د ملکیت پر سر بل ملکیت نه جوړېږي او نه مستردېږي دی دې موږ ته مراجعه وکړي خپل اسناد دې راوړي د دې اسناد به وکتل سي پروژه به ووینو بیا به له تاسو سره خبرې وکړو زه له اتو بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې په دفتر کې یم دی کولی سي ماته مراجعه وکړي هغه ځمکه چې بل چا ته ورکړل سوې هغه نه بلکې په بل ځای کې ورکول کیږي
د انصاف پلټکه
دا مسئله مو له حقوق پوه کبیر رنجبر سره هم شریک کړه جناب رنجبر صاحب تاسو به د دواړو لورو خبرې اورېدلې وي مهرباني وکړئ او وایئ چې په دې برخه کې قانون څه وایي
که دغه سړی اسناد ولري دا چې پیسې یې تحویل کړي او د ته دا ځمکه توضیح شوې ده اثرانه دي چې دی اثران د ملکیت یې لاسته نه دی راوړی دی مستحق ده او ښاروالۍ نشي کولی چې ده ته ځمکه ورنه کړي طبعا دغه ځمکه چې د دې له خولې بل چا ته ورکړل شوې ده د کروشز په نامه فاطمې په نامه د ځمکې توضیح شوې ده نو اوس دا شوریلې ده چې له فاطمې نه وخت یو دته ورکړي ممکن هغه ته اسناد د ملکیت ورکړي مګر دا چې ښاروالۍ مکلفه ده او باید سل په سلو کې د دې حق ورکړي دا د مسلم حق ده او کني ورکړي دا یو نوی یو شکل د فساد ده او زه دې خوشی نه یم چې د خلق سره دا رقم برخور کی
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل لارې قانوني وي له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا ځل موږ غوښتل په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت چې البته په دې برخه کې افغانستان لا هم د نړۍ په هغو دریو حکومتونو کې شامل دی چې د اداري فساد له پلوه بد شهرت لري. البته افغان حکومت د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې په نامه یادېږي. خو لا هم ستونزې موجودې دي. دا چې د دغه ادارې له جوړښت نه وروسته په دې برخه کې عملاً څومره کار شوی دی، کوم اساسي خنډونه د دغه پدیدې وړاندې د مبارزې په وړاندې موجود دي، دا به د دغه ادارې د مشر ښاغلي فخری صاحب سره په مرکه کې وڅېړو. فخری صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مرکې وخت مو راکړو. که تاسو دا ووایاست چې په خپله د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د خپل جوړښت راهیسې په دې برخه کې څومره توانېدلې ده چې مؤثر ګامونه پور
اجراات شوی دی په دې کلو کې، اما کافي نه ده. مونږ تقریبا 400 دوسیې سارنوالی ته سپارلی ده، تر اوسه دومره چې لازم ده اجراات شوی نه ده.
فخر صاحب، علت څه ده؟ ولې
مشکلات زموږ مشکلات او د دولت مشکلات ډېر ده؟ یو کال خو دا انتخابات و، ریاست جمهوری انتخابات، بیا دا اعلام نتایج او د کابینه ایجادول او داسې مسایل سش کال لیک هم شوی ده. د دولتی مقامات و قاطعیت و ارادی هم تقویه شوی ده او دیر اصلاحات هم راغلی ده با دا سارانوالی او قضا او دی تدارکات و پبرخه او بیا دا مرکز عدلی و قضایی ایجادول دا خوشبینی زیاده کرده ده. او مونگ امیدواریم چه اغا دوسیه چه تروس اجراد شوی نده دا مرکز عدلی او قضایی سم اجراد بود که او فیصله صادر بوشی او خلق پوشی چه اوس عملی اجراد کیگی.
یه انتقاد چه موجود ده تر دیر کنه پوله دی جکپوری چارواکی هدف نگرزی، بلکه خپل مبارزه اغا جکپورو چارواکو تا اغا ده متمرکزه کرده. ولی
دا تا یه حد رشتیا ده مشکلات لری. مشکلات پا ده که ده چه داغت مقامات دی دوسیه تعقیب اول دیر قاطعیت او دیر ارادی غالی او دلتا سیاسی مسلطون مشکلات ایجادهی او بیا دا سارا
یعنی دا ملی وحدت حکومت دا جوڑه دو پا وقت که هم ڈاکتر صاحب اشرف غانی او هم ڈاکتر صاحب عبدالله دوڑو پا در تنگار سر اوگل چی دی غواری دا اداری فساد پر ضد جدی مبارزه او کی. یعنی ساسو دا واینا هدف داره چی وست هم دا مسلحتون موجود دی، وست هم دا مسلحت یوا مانه دا
زید دی دوی پا قاطعیت او اراده کم شک و تردید نلرون. ام بیا پا عملی زمینو که دیر مشکلات
چون دا حکومت رهبری دا دغه دو کسانو پلاس کرده، یو رئیس جمهور دی یو رئیس اجرایه ده. کله چې دی سیاسی اراده ولري قاطعیت ولري نو بیا موانع څه پاتې کیږي؟
موانع داسه ده چې دا بعضی خلق بعضی سارنوالان او قضات ایتیاد کوي داریگی مسلطون سرسام اجراد کهی هم داسی مسائل ده، داسی موضوعات ده، مشکل نور مشکلات همشته و ده جنگ ده، ناامنی ده، دا هم دیر مشکلات ایجاده ای یا پا شفافیت مسائل که پا نظارت که پا تحقیق و کشف و مسائل که دیر مشکلات ایجاده.
بلکل کلا چه تاسو ده سرنوالی او قضایی ادارو لخوا لازم همکاری نترلاسه کوایی او التا گوره چه خندون موجود دی نو ولی شکایت نکوه؟
اون شکایت کرده او سم دا اوس دا لوی سارول سب دیر وعده ورکوی او دیر آمادگی لره، امیدواریو چپا آینده که دا مشکلات دا و دا خندون لکشی.
یو بلا مسئله فخری سب، ملی وحدت حکومت اولا که پریک رو کرده چه پخوانی حکومت دا کابین زن غری با هم چه پا فساد که خیل دی دا اغوی دوسیه با هم سیرل کی گی، اما روست دا پریک رو گرزا ولی شوا او وی ولی چه مونگ بایوازه دا ملی وحدت دا حکومت پا دور که چه کم فساد شوه دا پاقی متمرکز پاته کی گو. د دې علت څه ده؟
همدا اوس دا تصمیم اخیستل شوی ده چې اول باید یو څو قضیه د دې حکومت تعقیب وسي، پس له هغه نه د قانوني قضیه هم تعقیب ولوي شي.
په دې حکومت کې کوم داسې سترې بلګې د فساد موجوده دي چې تاسو غواړئ هغه وڅېړئ؟
موجود هم دي، موجود و هم مونږ دا داسې قضیه ډېر لرو چې بررسي شوی ده، زمونږ نظر پکې موجود دی او پروندې او دا قضیه او همدا اوس په لوی سرغولۍ کې تحت اجرا دي.
یعنی که لږ تر لږه نمونه یې نشئ ښودلی، دا خو ویلی شئ په کومه سطح دي؟ د کابینې په سطح دي؟
کابینې په سطح هم دي، د مهینانو په سطح هم دي، او د والیانو په سطح هم دي، او د نورو خلکو په سطح هم دي.
د دغه مبارزه یو بل اړخ ته راځو چې هغه د نړیوالې ټولنې همکاري ده د اداري فساد پر ضد مبارزه لپاره.
موږ ډېر مشکلات لرو چې باید زموږ سره د بین المللي نهادونو کومک وکړي، د مظلومینو په حساب استرداد کړي، حتی د محکومینو په استرداد کړي، او همکاري په معلوماتو کې، ځکه چې موږ همدا اوس ظرفیت لرو، امکانات لرو چې په خارج کې د اشخاص او مقامات او دارایی تثبیت وکړو.
بله، افغان ولسمشر اوس وس داسې یو غوښتنه کړې ده د نړیوالې ټولنې،
تر اوسه عملي نتیجې معلوم نه دي.
یعنی اته مثبت جواب هم نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه موږ دوپاره هیڅ همکاري نه موجود نه لري.
بیا نو په حکومت کې د موجودو مصلحتونو په پام کې ساتلو سره او د نړیوالې ټولنې د همکاریو دغه سطح ته په پام سره د دغه مبارزې آینده تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا دا به موافقه شي؟
باید موافق شي، او باید د نهادونو او د سفارتونو له موږ سره سم همکاری وکړي. دې مسله کې متاسفانه تا بالا عملی نتایج معلوم ندی. عموم په دې مسله کې ډېر مشکلات لرو.
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه ستاسو د دغه ستونزو نه خبر دي؟
مون په رسمي گزارشاتو دا موضوع لیکلې ده.
په څومره وخت کې تاسو مکلف یې چې گزارش ورکړي؟
مون پر میاشت، پر رو، پر شپږ میاشت، هر کال کې گزارشونه تقدیم مو.
بله، که د حکومت داخلي ستونزو ته راشو چې بیا هم مصلحتونه دي او د مقاماتو نه همکاري ده، خصوصا د عدلی او قضایی ادارو په دې برخه کې، چې کله که تاسو شکایت کوئ رئیس جمهور ته یا رئیس اجرائیه ته، د دې اقدامات څه؟
په خو مونږ شکایت درلود، اما اوس شورای عالی حاکمیت قانون او مبارزه علیه فساد اداری تشکیل شوی ده، او مرکز عدلی او قضایی ایجاد شوی ده، او زمونږ ټول نظریات او پیشنهادات الته تقدیم میږي.
اداري فساد پر ضد مبارزه د جدیت په خاطر باندې ټول د حکومت جګپوړي چارواکي او د کابینې غړي مکلف دي چې خپل دارایان او جایدادونه ثبت کړي. د ملي وحدت د حکومت په محل وسنۍ کومه کابینه چې ده، رئیس جمهور، رئیس اجرائیه او د کابینې غړي، د پروسه څومره بشپړه شوه؟
حکومت وحدت ملی په دوره کې مونږ ډېر پیشرفت کړی ده، ځکه چې دا رئیس جمهور شخصا په دې موضوع کې ډېر قاطعیت لري.
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه دې دوه کسانو هم خپل دارایان ثبت کړي دي؟
اول فورمه د رئیس جمهور سب شو،
او رئیس اجرائیه؟
رئیس اجرائیه اجرائیه سب کلی ده.
وس نیویورک ټایمز یو رپورت خپور کړ د ثبت دارایانو په ارتباط باندې، د پخوانی حکومت ځینې ستونزو ته اشاره وکړه چې که څه هم خپل دارایان ثبت کړي دي، اما درشه په بهرنیو بانکونو کې د پیسو مقدار څومره دی دا نه معلوم، کورونه او جایدادونه لري اما دا چې څومره دي په دې ارتباط معلومات نه ورکړل شوی. په وسنی حکومت کې هم داسې څه مسله شته چې یو چا خپل بانکي حساب ویلوي چې ما سره په بانک کې پیسې شته اما مقدار یې نه وي ثبت شوی؟
شاید بعضې نشانه وي. مونږ استعلام کړی ده، بعضې خلک جواب ورکړی ده، تروسه وبازي هتروسه نو جواب نه دی ورکړ.
فخر صاحب، بل مسله چې د اداري فساد پر ضد د مبارزه په برخه کې ظاهرا یو خند بلل کېدو، هغه د موازی ادارو موجودیت وو. اوس هم د موازی ادارې موجود دي؟
موازی ادارې موجود دي، متاسفانه په دې موضوع کې، او یو نوې قانون جوړیږي، هغه کې یو ماده شته چې باید موازی ادارې باید لمنځه شي.
فخر صاحب، په بخښنه سره زه بیا هم ډاډه نشم، البته غوړو افغانان چې زموږ استاسو دا بحث اوري او تاسو د داسې یو ادارې پر اساس کې قرار لري چې د حکومت لخوا معذف شوی چې اداري فساد باید مخکې یوسي، څه ډول امکانات موجود دي چې دا مبارزه بالاخره بریالی شي او خلک د دغه پدیدې نه خلاص شي؟
په دې مورد کې زه پیشنهاد لرم.
بله،
چې دا مقامات رهبری چې ده، دا قاطعیت او اراده نور هم تقویت مو، باید په دې زمینه کې سیاسی مساله او تیمی مساله باید تاثیرات ډیر لږ وشي.
د ملي وحدت حکومت کې داسې یو مثال راکول شي چې تاسو د فساد یو موضوع کشف کړی وي او هلته سیاسي مصلحتونه درې باعث شوی وي چې تاسو باید پشا شئ؟
په خو یو بعض نشانه وو، اما همدا اوس دا موضوع ډیر جدي شوی ده او دا رئیس جمهور بار بار ویلی ده چې په هیچ قضیه او په هیچ پرونده فساد داره زه او زما همکاران او د دولتی مقامات حق نلره چې مداخله وکړي.
سکال هم افغانستان د نړۍ په سطح په درېو هیوادونو کې راغی چې د اداري فساد له پلوه یعنی د نړۍ فاسد حکومتونه بلل کېږي. کال ته څه ډاډ ورکوئ؟ آیا موږ به په همدې حالت پاتې شو؟ پورته بلاړ شو که راټیټ به شو؟
یو مسله زه وایم چې دا نتیجه گیری متاسفانه یوازې زموږ د اجراتو او د سارنوالۍ او محکمې سره دومره ارتباط نلری او دلته سیاسی مسلحتونه و سفارشونه هم شته دی متاسفانه.
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو د فخری صاحب څرګندونه مو واورېده چې د اداري فساد پر ضد په اوس کچه چې کومه مبارزه روانه ده لا هم سیاسي مسلحتونه که څه هم د دوی په وینا د حکومت رهبرۍ هم سیاسي اراده لري هم قاطعیت لري خو بېلابېلې ادارې چې باید په دې برخه کې همکاري وکړي لازمه همکاري نه لري. له بلې خوا د نړیوالې ټولنې لخوا همکاري په برخه کې هم ځینې پوښتنې موجودې دي چې دغه مبارزه څه وخت بریالی کېدی شي لا هم زیاتې پوښتنې دي چې باید ځواب ورته وویلی شي. که څه هم زه خپله کوم ځانګړې نتیجې ته نه یم رسېدلی هیله من یم چې که دغه مرکه تاسو واورئ دغه وضعیت تاسو څه ډول ارزیابي کوئ. فخری صاحب ډېره زیاته مننه.
تشکر.